کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمه 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسان آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قوماندانې یو افسر چې د نوم له ښودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 9:45 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدا نن له افغانستان د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوسي. که څه هم سږکال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده، خو بیا هم له افغانستانه 15,200 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کله ویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړ کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چین د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیز هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 پښنیوي اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې به اورید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنه شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پیر شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کال کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دغه کې کونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلون کې او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه غاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاسې څه په یغلا شي کنه لاس.
په مخدر او موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
قرار دې د سره د ورځې دی او ارڅ کولی او لاړ دوه ور دا تک کال کې چې زه پاخته يم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د مطالب لوستل شي ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره د طالبانو د همژغې پر تګلاري اندېښنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د شزو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپل ژمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباو ترڅنګ د شزو او نجونو او همدارس لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې د دغه ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ناسته کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دې په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوندي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، خوندي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګزوب لیاړولې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین افغانی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر باندې په دوه بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله عبدالله سره د دنې پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون شوی لیکلی چې د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسی ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسولیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ کې یو تن افسر چې لنوم خودلو او واسبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوی مېن چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لا وخت ده. د سیمې اوسیدونکو هم له چاودنې سخ ویریدل دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پینو شوم. وروسته چې هوش ترالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیانو او د مرګ وجون به نه معلومیده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روختون یو تن ډاکټر چې نه غوختل نومي پر راپور کې واخستل شي او یې هم غږ نشر شي، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیخې لزای وټه پیان ورول شوی چې پنځه امنیتی سرتیری وو، یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یاد چاودنی مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر لمبي ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډیره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دا شپږویشت کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر او دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی یې په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي، او هغه د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاکو معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شیکور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې، د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روان دی، قریب دو ډیر زر به انشاءالله اغم سرته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په
داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی پاتې کار دی هم بشپړ شي دوی وایي د لارې د خرابوالي لکبله تل ترافیکی پیښې کیږي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیمه او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غنی ګوړي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک لګنو ستونزو سره مخ کړي دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دی د غشل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي
ولا چې ما شومان ته نه پر درولې نه راو باسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلی د اعلان کورو والا ګاډي ویلې دوه ګاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي وڅ ګاډي په دې لاسې سم په یغ لاسې کنه لاس به معلومي بیا دومره رښنا راځي او اوس کو د تاسې وینې سمره بیرو بار په یغ روان
په ام دی حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبد الباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاته وی چې له هم دی عمل وخت نه وخت د غلار د ټرافیکي په خو شاهد وي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړ کړي
حادثه پکې ډیره زیات کیږي سړک ډیر د وډو کې او رش په ډیر زیات دی امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه دلک زیات ښکار دي چې دغه مونږ د سړک کې نه خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کوم چې د حکومت مونږ ته جوړ کډیر بقي پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړې دوه لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آغا پہ لگول دی نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ونم زمنگ سر ریوائز موجود دی زمنگ حکومت ڈیر پدی کی اعلانات مکل چمنگ زر پدے مان کار شروع کو ہو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستن دی چی دی دا آگے دا وہ جنا سنا سو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو مان کارون چی شروع شی
خود ننگرہار دا فوائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړې چارې نه دي بشپړې شوې نو له هم دې قبلې نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته بنځله سره جوړ کړي کله شلو کړي نور ځدی دي دوی په دې وادو سره باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر وګدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیر لکیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالي او خلک هم تګراته کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونوای د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د هرات ولایت د صنعتي خارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونی مسول حمید الله خادم نن ازادي رادیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي خارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو په وویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورنی تولیدات ډیر شي د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډیر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي خارګوټي هم د دې ولایت د سیمنټو فابریکې ترڅنګ کار پیل کړی خغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بے نظمی ده چې لدی عمله سوداګر نش کولای خام مواد ل لمړی منبع څخه په مناسبه بیا تر لاسه کړي د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د خبرګولې میاشتې په درېمه اونۍ کې لا 410 میلیون افغانۍ ډیر راوید راټول کړي دي د دې وزارت ویان اسمت الله برهان نن ازادي رادیو ته وویل د خبرګولې میاشتې ل 12 تر 13 نیټه پورې 410 میلیون میلیون اته سو شپک پنځو زره او دو سو شپته افغانۍ عواید د قانونو په برخه کې او یو میلیون او سو ویش زره او شپک پنځوس افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډیره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د قانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو د استخراج خبرونه هم خپره شوې دي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نه اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلور پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دوه پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر اته پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې د اوکران په اړه: د اوکران په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکران مشانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکرين د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو ویل چې په سیویر دونیسک کې جګړه روانه ده چیرته چې اوکرایني ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه شار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک شار شاوخوا نیوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستي، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولې او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینګ په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي: په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یو کوچنی ډله نور نس کولای چې لدې فابریکې څخه ووزي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکی وګړي هم شای په دې فابریکا کې له جګړې پټوي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودومیر زلنسکی له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکی د جون په لسمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر شار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې دیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روشتو میرمنو روختیا پالان وای د روشتو میرمنو شمیر برستر بلی په زیاتیدو دی او په روختیایي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافی ظرفیت نشته.
د څوارلس کالو چې زی واده کړم چې واده سومنو د خواشه خبرې
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کیدو کې سي د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیسته.
دام کراڅ کول زبام قرار قرار لالم د په بغل کې برتبن چې یو د دراک د و د دراک قرار قرار د غس قرار وسره مختص وم او قرار بده د سره د ورځ دی او ارڅ کول یو ار لاړ دو ار دا تک کال کې چې زپاخته يم.
خدای واز عدالت ده چې د کورنۍ غړي دروغ دکېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله او هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نوموړي اوس مهال په فراه ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وس د غستونزي زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مواد غذایی مو کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو په برخه کې هم کم اختلاغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور ستونتوکو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. موږ ته سره له دې چې ژمنې راکړل شوي او ویل شوي چې امکانات مو درته ښه کوو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د ښځینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړو سره په یو غونډه کې له افغانستان د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل رسپانه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشي د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانې ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی همدار اسول کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستان ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکارا او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلي شوولې چې د 2020 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی ده چې په پټه غونډه کې له 2018 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانې لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6,000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانه په دې اړه د فوزي پنوم د یوې شزي کې سخت پر کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزي په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د استلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماټیک یا پوځي حضور نه لري.